په افغانستان کې د مازیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوه جلا وطن سازمان هالو وش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پیښې او پکې د اوښتې جوبلې اپخلای نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پولیساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له شپېتونو تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه د ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درويشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثبات افغانستان د په خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وختي د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوې چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته مخې د تخلیې امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بی وویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد نړیوالو بندیزونو او له دې هېواد سره د نړیوالو ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. هکن فیدان پرونسیشن به د خپل هواد واکمن ګوند لاستازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سیشن به پرز له خپل اردنی سیال ایمن السف د سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د دې خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا د جګپورو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره د ادارې ډاکټر لاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن به پورز اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هواد کې ټاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه د ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې باور چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سږکال حاصلات کم دي.
ار سړی ته پوښتنه وکړي، دی وایي چې مانا ار څونه پیسې ما پر کړې دي، د هغه پیسو څخه لسمې سلامت نه جوړې، زما مالونه ګر برباد.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اند راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدان او د وژل شوو خپلوان ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي، د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دی. د حال وښ په نوم د بشري حقوقو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله وخته. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل لن اندل ته په استودیو کې دی. انصاب په دې اړه ورستی راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب، اما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاری او غګونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایرانی پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوی دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړی او په ډزو لګیدلې ټپیان ښکاری. ازادي راډیو خپلواکه توګه دانش ته دی ویل چې دا ویډیوګانې کله اخیستل شوی، چیرته اخیستل شوی دی او سپیناوی نشي کولای. خو ظاهرا دا ښکاری چې دغه پیخي څرنګوالي پاړه باندې وي. د هلوش په نوم د بشري حقوقو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه ریپورت ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاله ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوی دي. د دې ادارې لخوا په خپل ریپورت کې د دوو عیني شاهدانو لقب لوي چې لپیخ شپېته یا بیا تر چې تاسو ویل د ژوندۍ وتلې دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادر کوي. دا غڅ دي چې د پیخي د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي رډیو ته ول دی. پیخي وایني شاهد چې هرات ولایت ترستل دي د نغختل نوم یاد شي ازادي رډیو ته ول دی وی زنن را ورسیدم دی کلاګان په پوله له کمین سره مخامخ شلو موږ 300 کسانو شاوخوا 200 بیا تر 200 اتیا پوری کسان وشل شوی دی. ممکن 55 نفر ژوندۍ وتلی وي، نور ټول بیچارهګان د پوینا شهیدان شول. زما لس ملګری هم وشل شول او زدلته نمائندګی ته راغلی. دوی یو شمیر وژل شوی، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي. دا سړی چې دی پیښه یې نشاید دا خبره کوي. دی یو بل کس دی کورنۍ غړی دی قربانیانو په ډله کې دی. هغه وایي
دا
وای چې دوی په لار راتلل د کلګان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي، نور 240 وژل شوي. نور صاحب، شمېره ډېره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یوه غرنۍ سیمه ده نشي تاییدېدلې، خو مختلفې شمېرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډیر لږ واټن په پاکستان کې وهی دی ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیخه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوی او نور معلومات به وستاسې.
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډیرو شخړو شاهده و. هلته ځینې د پاکستان د پلوی ډلې فعالې دي، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د حالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مساق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، اما د سیاستوالو عکس العملونه ډیر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډیر تیر دي؟ افغانستان لور ته هم ډیرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلند په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزوري حکومت چې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خایده سبب شوی یا نور سببونه ولري چې ډیر خلک هلته ورزي، خو د ایراني ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د سرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي، کم دي زور زیاتی پیښه چې کیږي، دا ډېر بوګنون کیدی. او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخه ښکاری، ځکه یو ډېر خنړی پیښه ښکاری. شو فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې مونږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي او له ایرانی چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم په تیرونه خغلی ستانګزی په وغونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړیو. دا سمه چې د خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه یې ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمی د اغانې چې دی هغه د ستیل کپه یو کمین کې چې د خلک وژل شوی وي، هغه څه چې دی ټول اصول او قوانینو خلاف دی کا ثابت شي.
په بي وسلې کسانو باندې د ځکول د ټول اصول د بشري حقوقو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو دی د پیخي په اړه ورستي ارقام یا ورستي څه معلومات چې مخت لاستر غلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوه ګړې لمه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ پر راپور کې وورو.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغنده رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشارې سره وویل، که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرانس ډېر مهم دی، ځکه چې سیمهییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون لننه دا ورکړل شوی. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تمکیږو د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د اندروشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مومن چې دغه اعلامیه لوسل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مومن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقې سلامیت هوټ سرګن شوی ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بنو چرو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جری شوی ګډ اعلامیه کې دا هوټ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافات او مسلو حل باید په سولې زتوګه د خبرو د لارې وسل شي. دغه راز د سرمشریز ګډونوالو خپل هغه هوټ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړنی ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوې، په دغه سیمه کې ترګری ته هم اشاره وشو او پر دې هم خبرې وشو چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم نامنی ده یا وسلوالې ډلې دي، دغه هغه څومره دغه سیمې لپاره خطر کېدای شي. نو دوی زیاتره باسم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او دیو بل سره همکاري باندې وو او دغه سیمه ماحولیاتي بدلون باندې هم خبرې وشوې، په اقتصادي مسلو باندې هم خبرې وشوې. په دې کې څنګه کولای شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. دغه غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. د کومې امنیتي ناوړه پېښې خبر ورکړل شوی؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کېږي چې دوی دغه تر مظاهرو احتجاجونو پلان لري. بلخوا بیا په پنجاب کې په یو په لاهور کې د یو زده کوونکي سره معنی د جنسي تیرې شوی مبینه، نو دغه خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه نورو سیمو برخو ته هم غځول شوي دي او داسې ښکاري چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د هغوی لاس دی چې دغه مظاهرې پراخه کړي چې دا قسمه د حالات ګډوډ کړي. بلخوا بیا په بنو کې په بونیر کې د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پېښې رامنځته شوې چې په هغه کې پولیس په نښه شوي، پوځ سرتیري په نښه شوي دي. خو په اسلام آباد کې دوی مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغسې لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نه شي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجنې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنۍ ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیست لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوي ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع نندارې ته کې ښودل شوي چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدیږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون په اړه مشال راوړی ته ویل
دغه نندارتون نیمه خدب دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي. په خوست کې چې موږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو اوس خلک روغلي دي، ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه دی لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویې پکتیا او په ځنګړي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزیو اتحادیه وغړي ولی جان ویل
نو موږ هم د نندارتون ته چې د تور الماس نوم جوړ شوی دی، موږ خپل تور الماس ولی دی او د خلکو ته مو خدل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولی وای. په دې سره خلک کولای شي یو پرتلۍ ز مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته پکتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل
که چیرې دغه خپل تولیدات چې موږ خپل استفاده کو دا به هم د ولس لپاره ګټوي، اما هم زموږ لپاره په هغه اندازه مثلا بهرني تولیدات که موږ تر رسیږي هغه موږ ته یو څه لوړم بهږي او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته په بهرني تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځنۍ نندارتونه په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه ولیدلې نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د صنعتکارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی خو کرنګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغلرون کې د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه هغه اعلی درجه شي درته تاوان یا تاوان.
د کندهار په ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه سته، اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دی. باغلرون کې د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغلرون کې د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت اش کې دوست د خیر سره هباس انګور شروع کو، نو په خوا موږ راته په کشمش خانو کې جوړول دا شنه ترتیب یو او سالت د هغه ځای دا ځای خوندور دی. دا جګیانی بولی دا مناوي دا چې اوس خوندوري سولې دا چې ډیر خلکو اوس دلته انګور را مخ کړي دي دا ځای په فایده کې سر وطن در سره و دلته دغه سره زړوې رنگ یې نو کې کیسو دغه دانې اله تم لمر ته ورځولې دلته په داسې کې وسره وره کرار به سرور کشمش سوله معنا چرتاوي په دوا ساوي دا په 1500 خرڅیږي.
د انګورو باغلرون کې وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغلرون کې وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو لامل د ستونزو سره مخ دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کې بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباہ کړی دی. وس چې ورسه دا ارسلی ته پښتنه وکې مثال دا سړی جاردار دی، دی وایي چې مانه ارتون پیسې ما پر کړی دی دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه جوړیز ما مالونه ګر برباد دونه توانیس و او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوسش کال هغه سیله کده چیر کلو په شان باندې هغه سی شکش مش نسته. دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي، نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپی ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراغي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدیږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 1.5 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادریږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 1.5 ونیو ټنه وچه میوه تبیو طبیعي تخمونه او حبوبات صادرات ترلاسه چې دا جملې څخه ډېرې سه کشمش چې په هغه کې شنه کشمش دي او ارتاوی دي، تور کشمش دي، ګردک کشمش دي او جوشي دي، درغه وروسته نو بیا بادام دي، ستی دي. ارزښت یې تقریبا 2,609,000 امریکایی ډالر کېږي چې د دې ډېره حصه د هند هېواد ته صادر شوې ده.
سږکال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو، د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغلرون کې د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې جوړ بینه افغانان په پکتیکا دلته ورور دي. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې کرامسته کیږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې دایره دي موږ ته سړکونه را پاخه کړي، پلونه را جوړ کړي. ډیره مهربانه به نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او خوشاله د نوی افغاني پکتیکانه ډیرات پړوند به زه روایم چې واکرم اخر کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري. بس خاص مرسته نه تو سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بی وزل دي او خزر دور وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکړي. نو باید مرسته نور هم سره وسی پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وځه زما را روان ده کورو بند به سبا د وشي مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زما به ډیر پستون ځکی نور وخت نه نسم. السلام علیکم.
سلام آزادی رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دي، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی. برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهروي خو ترغه مخ یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د راپورونو لمخې د ایران پولیسو ساتو ځواکونه د سیستان او بلوچستان ولایت په سر روان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د وجلا وطن سازمان حال وش مسول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د پردا څنګه ته ویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویل چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې د سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستلو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شنګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کړی چې د شنګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وخت د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی امپورته شوی. دغه برید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرایل پوځي اوسېدونکو ته له مخکې د تخلیه امر کړی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د شخړو په خاطر د اسرایل پر ضد نړیوالو بندیزونو او له د هوا سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرون سه شنبه د خپل هواد واکمن ګوند لاستازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرایل باید بندیز ولګول شي. د امریکا د جوګ پورو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا خستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې ترې و برید کمی کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه.
د طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده.
په بل راپور کې باور شي د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرشو د اتحاد ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متصدان ما
زاد ناول دوستانو سره د ناست ولاړ له عمل موتات شو مصرفیات منذر لود نو کوټ براغل هرڅ چې بل لاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس کوم پیرل
د چ کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنې کوي. په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریف یار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والاکا تل دی بل څه غواړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسولیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو فصلونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایف او ویش کاري تګلار او بیلابیل احکام ترتیب شوی دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر شوی دی.
طالبا میخواین که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوای بل بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود داره.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشټوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحوله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکاري له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی شی چرس کوم جسمی او روانی وضعیت می خنه دی. سر درد جان درد او در پدریم اتا اولادونه می دی لخجی او کورنی سره می جنجال او بد حال چرس ته لاسرسی آسان او ارزان دی. تو پنجوس تو سلو افغانو یو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو متاد شوي دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متشدان ما
زه د ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شوم. مصروفیت مې نه درلود نو کور ته به راغلو هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
چرس خراب کړی است.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي.
اکثر شون روشن فکر هستن او اکثر شون تحصیل کرده
هستن. دیره روشن فکر او باسواده دی، خوب بیکار دی او آن کورنه تری پازاب دی. دیره دوی پروانی ستونزو اختشوی او طولنه دستونزو سر مخ کردی. اکثریت غلاوی هم دوی کوی زکر پخپل حال خبر ندی او دا در طولنه او کورنه لپاره لوی ستونزه دا. حقا ما شمان چی در دوی ترچنگو سیگی پرتل بدبختی بلچه نزده کوی.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتې ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی متد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1275 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتاد مور زیږون د عادي خجی په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. د چې کوم نشه یي مواد په معتاد مېرمنو کې د زیږون پروسه ټکنې کوي. په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشه یي موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولاړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبره دا چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر عام ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي، ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي، ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي، ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي هغه نه خلاصیږي، ځکه دغه نشه مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي، بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنې کوي؟
اکثر نشه یي مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاغه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي، د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شبخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي، او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي، هغه ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه ساه بندش، اپنې چغې، جړه، فریاد دا شینه ډېر وي، نو کوم مور احتیاط پټوي دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتیږي، او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولاړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنې وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دوی ولادت ځنډیږي، او د ولادت د ځنډېدو سره دوی ته نور ډېر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي، او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتادې ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده د مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، ایا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي، بل خبره دا چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي، یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوسیت څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي؟
محتاد خزی یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دینه چې دوی معتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی چور نه شي نو عقلن باید کمې کړي، او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پریخدو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دیو کې چې دوی لکه د نشئی موادو مقدار هم کم کی، او ورسره دوی باید دفعات هم کم کی، مثلا د ورځې درې سلور واره د نشه کې کوشش دیو کې یو ځل کې کم دی کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غوښنه دیم کوشش وکړي چې کم کی، یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی او هم د نشئی وخت ټایم هم باید کم کی، چې مثلا کدرې ټایم یو ټیم ته دی راولی. داسې
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دی یو ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یو میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي، او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه؟ ها
اسلم جان، دلته سیګریټ ای وه.
نو شجا، نو شجا،
نو شجا بابا، ته وای چې توري جو غوخه خرم
خوان خو قدر کوي، دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی.
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولی وای؟ ها
یارا، کری اختیار در ته وایم نو سخت پیمانه یم، خو څه وکم ځان نشم ځان خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونختی بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلی دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي، هسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي. دا بدنامي خوخه ده،
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم بس یوازې نن اسکم غواړم پوه شم چې څنګه خوان لري دا
نوم دی ورکشی خوان دی ورکشی چرس به څه وي او خوان به څه وي
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي ما ویل چې زه هم یو دود زه هم چې دا اوس کیسه څه ده
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې والله که یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان به یې کوم یو ورځ خو نه چرسی کیږم
والکه ته له دې بلا څه غواړې هغه ده میله ده موسیقي ده یاران دي بنډار تود دی ته درځه زه هم درپسې درځم
ته اوس یو دود چرس راکړه میله به وروسته ګورو
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی خو ته چې شلی زه څه درته ووایم دا دی واخله
ته راکړه چې نن زه هم دا زمري لیک وهم
بس ده والکه بس ده خرابوي دي همدومره بس ده
ته صبر وکړه کاکا تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوند یې واخلم
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی
رازه رازه صبر خانه وای سدی ویل
او جنرال صاحب
خو وای څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم بوله خره ټول متادین را ټول کړ
خخه سو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر خه
اسی نو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړه اوسیدل
اوف بیچارگان
او بل دا چې دا غ متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوی چې بيخي له ځای نشي خوځیدای
ته دې نمونه لسرکه
ان دا غ ده
اخ اسلم ولد الاداد اسلم د چرته ها ها دا ده پیدا مکه
جنرال سه څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ
صاحب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر اغلې و ویلې زوی مې یو کال کې چې له کوره ورک دی
خا خا صاحب
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نو شوخته شوی دی دې بډې بیچارهګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکه پیدا مې نه کړ
خا خا بیچاره
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکئ عکس یې م راکړه ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم ها عکس یې دا دی ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی ها عکس دا دی
تی را دی خو که چې زه یې وری وګورم
ها دا دی واخله
ها ها بالکل همدا دی صاحب همدا اسلام دی
ته مطمئن یې چې اسلام همدا لګ دی
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدا اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیر شوی او خیران شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ وهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
دلیه
السلام علیکم
و علیکم السلام
ته دی اسلام موریه
هو زه د اسلام موریم
زه جنرال اکرم خبرې کوم په یاد مودی یو مې شمخ کی چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی
او به خنه په یاد دی شه ما په څه څه دی
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوې زه
قربان دې سم بچی خدای دې د بچو لکه مو ساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخه مو شه جنرال صاحب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله لا زادی رادیو سره پاتې او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان